د مازدیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د آزادۍ رادیو په دې یو ساعته خبرونه کې خبرونه او راپورونه لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د تورخم لارې د پرانیستو لپاره د طالبانو د حکومت او پاکستانی چارواکو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. په تورخم کې د افغانستان د کمیسارۍ لخوا رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې کمیسار مولوی اسمت الله یعقوب له پاکستانی چارواکو سره مذاکرات وکړل، خو د ټولو مسایلو پر حل موافقه ونه شوه، نو ځکه د تورخم دروازه د شپږمې ورځې لپاره تړلې پاتې شوه. د تیرې چهارشنبه په ورځ په تورخم کې د پاکستانی ځواکونو او طالبانو ترمنځ هغه وخت نښته وشوه چې د پاکستانی چارواکو په وینا طالبانو له شویو موافقو څخه د سرغړونو په ترڅ کې غوښتل هلته یوه پوسته جوړه کړي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د شنبه په ورځ وویل چې د طالبانو سرتیرو یوه پخوانۍ پوسته رغوله چې پاکستانی پوځیانو ډزې پرې وکړې او بیا یې تورخم لاره وتړله. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي چې که په افغانستان کې زیانګالو خلکو ته مرستې ونه رسیږي، نو میلیونونه افغانان به را روان ژمی د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شي. د دې پروګرام د کاناډا څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه د افغانستان لپاره د دې پروګرام د عملیاتو د مشرې سیاو ویلی هغه ویډیو خپره کړې ده چې دا ټینګار پکې کوي چې د افغانستان میلیونونه وګړي د را روان سخت ژمي لپاره تیاری نه لري. هغې له بسپنه ورکوونکو هیوادونو غوښتي دي چې ژر تر ژره د خوړو له نړیوال پروګرام سره د $1 میلیارد مرسته وکړي، څو وکولی شي په افغانستان کې 1.2 میلیون زیانګالو وګړو ته بشري مرستې ورسوي. د بلوچستان د ایالتي حکومت چارواکي وایي 80 تنه افغانان د نشه یي موادو د ساتلو او قاچاق په تور نیولې دي. د دې ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان محمد اتسکزي پرون د ازادۍ رادیو مشال څنګه تویل چې دا کسان په تیرو دوه ورځو کې په قلعه عبدالله او په شین سیمو کې نیول شوي دي. هغه زیاته کړه چې په تیرو 15 کلونو کې په لومړي ځل دومره لوی عملیات شوي دي چې په ترڅ کې 11 کیلو چرس، 2 کیلو افیدین او نور مخدر مواد نیول شوی دی. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې د پیښور پر ورسک روډ په یو بمی چاودنه کې د سرحدي ملیشه ځواکونو یو سرتیری وژل شوی دی. د ژغورنې د ادارې ویاند بلال فیضی نن د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته وویل په دې چاودنه کې 9 نور سرتیری او 3 ولسی وګړي هم ټپیان شوي دي. چارواکو ویلي چې ټپیان د درملنې لپاره د پیښور سی ایم ایچ روغتون ته رسول شوی دي. د دې برید پړه تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی ډلې منلې ده. خیبر پښتونخوا کې وسلوال بریدونه داسې مهال ډیر شوی دي چې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بکټي پرون وویل چې ترهګرۍ د اندېښنې تر کچې نه ده زیاته شوې. هغه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل امنیتی ځواکونه د وسلوالو د بیا راپرته کېدو د مخنیوي لپاره بیدار دي. او راپورونه وایي چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو لپاره د روسیې ولادیوستوک ښار ته روان شوی دی. د شمالي کوریا او روسیې رسمي سرچینو تر اوسه دا سفر نه دی تایید کړی، خو د جنوبي کوریا یوې رسنۍ د خپلو سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د کیم سفر نن پیل شو. ولادیوستوک د روسیې او شمالي کوریا د ګډې پولې په 130 کیلومتره واټن کې پروت دی. په خبر کې راغلی چې کیم جونګ اون دا سفر د ترین په وسیله کوي او ترین یې خوځېدلی دی. بل خو ویل کېږي چې په ولادیوستوک کې په بېساري ډول امنیتي تدابیر نیول شوي دي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل راسره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې لرو. راپورونو کې د تورخم د دروازې د خلاصې دوه په اړه د خبرو اترو ورستای حال درکو.
مشکل خو ډیر وی ته حد وتلای وي، ځکه موږ ته خپل معلومات موږ درې څلور شپې پاتې کیږو. هغه درې څلور شپې خرچه موږ د ځان سره وړو او دلته هم دا اوس ان موږ به خرڅ یو.
دا هغه خلک دي چې د تورخم دواړو خواو ته بند پاتې دي. نن د سپتمبر 11مه پر امریکا د تروریستي حمله 28مه کلیزه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه خپلو خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو ننګه کړې. په دې اړه په یو بل راپور کې دا موضوع تحلیلو چې د امریکایي ځواکونو لوتلو سره د افغان ښځو حقونه څومره ننګول شوی دی.
له هغې ورځې چې طالبان واک ته رسیدلي، ښځې په کور کې بندې دي، د هغوی معاش ترې اخیستل شوی او په بد حالت کې دي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او ستاسو غږیز پیغامونه هم خپرو.
دا خو امکان نه لري چې خلک به یواره دلته پیسې ورکوي، یواره به شروالۍ ته ورکوي. د خلکو خو پوست و باسي، داسې حکومتداري خو کېږي، خو زه یې کولی شم.
په 15 دقیقې پروګرام کې د سپتمبر د 11مې د کلیزې په اړه تفصیلي بحثونه لرو. اورېدو ته را سره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونه کې زه احمد تکل ساس کوربم، د ټکنیکي چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ولی دفتر په یو اعلامیه کې ویلي دي چې پرون په تورخم کې د افغان طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ مذاکرات وشول، خو پایلې ورنکړه. په اعلامیه کې ویل شوی دي چې پاکستانی لوري تری وخت غوښتای چې د دروازې د پرانیستلو لپاره خپل منځي مشورې وکړي. د شپږم ورځ ده چې د تورخم دروازه تړل شوی او دوړو خوته ایثار مسافر او سوداګری لګنوستون زسر مخامخ کړی دي. د اړه نور جزئیات د همایون هیوات راپور کې.
په ننګرهار کې د طالبانو حکومت سیمیز چارواکي وایي له پاکستانی لوري سره د تورخم دروازې د پرانیستلو په اړه مذاکرات بې پایلې وو. په دغه ولایت کې د طالبانو د والی ویان قاضی مولا عادل نن په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته تایید کړه چې دروازه لا تړلې ده او د پرانیستلو په اړه تازه معلومات نشته. د ننګرهار د والی دفتر هم په یو اعلامیه کې د تورخم د کمیسار مولوي اسمت الله یعقوب له قوله لیکلي دي چې پاکستانی لوري ترې وخت غوښتی چې د تورخم دروازې د پرانیستلو په اړه خپل منځي مشوره وکړي. کمیسار دغه شان ویلي چې پاکستانی لوري منلې چې همدز لومړی دوی کړي او همي دروازه تړلې ده. خو د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت نن د تورخم دروازې د تړلو په اړه د طالبانو حکومت د بهرنۍ چارو وزارت د اعلامیه په خبرګون کې ادعا کړې چې د تیرې چهار شمې په ورځ د یوې سولیزې حل لارې پر ځای افغان طالبانو د پاکستانی پوځیانو پوستې په نخښه کړې دي. په اعلامیه کې ادعا شوې چې طالبانو د پاکستان په خاوره کې د پوستې جوړولو هڅه کوله چې دا ورته د منلو نه ده. خو د طالبانو حکومت د بهرنۍ چارو وزارت تیره ورځ په خپل اعلامیه کې ویلي وو چې ځواکونه یې د افغان افغانستان لوري ته یو پخوانی پوسته ترمیمواله چې کلونه وړاندې جوړه شوې وه. په اعلامیه کې همدا شان ویل شوی پاکستان چمتو دی چې د خبرو له لارې دوه اړخیزې مسلې حل کړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په تیره ورځ په یوه اعلامیه کې د تورخم دروازې بندول او د دوی په وسلوالو ډزې د ښه ګاونډیتوب خلاف اقدام بللی وو. د یاد وزارت په وینا د تورخم دروازې تړل د دواړو غړو سوداګري زیانمنولی شي او همدا شان یې ادعا کړې وه چې پاکستاني لوری ډېر وخت د افغانستان د میوو او سبزیو د حاصلاتو د رسېدو په مهال په نه توجه کېدونکو پلمو دروازې تړي او د سیمې سوداګري له خنډ او ځنډ سره مخ کوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د تورخم دروازه له اوس سربیره په هغه صورت کې چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد کارول شوې د لنډ مهال لپاره تړل شوې ده. د تورخم دواړو غاړو ته بند پاتې کسان هم وایي که لاره ژر خلاصه نه شي د خلکو ستونزې به لا نورې هم ډېرې شي. نجیب الله او نقیب الله چې خپل ناروغان یې د درملنې په خاطر پاکستان ته بیولي وو او اوس په تورخم کې بند پاتې دي د خپلو ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
مشکل خو نو ډېر وي، اتحاد وتلی وي، ځکه موږ ته خپل معلومات موږ درې څلور شپې پاتې کېږو. هغه د درېشتو یا څلور شپو خرچه موږ د ځان سره وړې وه. دلته همدا اوس ان موږ بې خرڅه یو او هلته هم مشکل ډېر وي. دو خواته او خواته دواړو خواو ته مریضان دي، د شوکت خانه مریضان دي. هغه یوه ورځ د خپل تاریخ نه پاسي بیا لس ورځې نوبت نه ورته رسېږي.
نفرش 600 ډالری دادم 1800
دی. یو نفر ته می په 1800 ډالر ویزه واخیسته، خو اوس هیله لرو چې دا سونه حل شي او خپل وطن ته لاړ شو. راوړی پیسې می خلاص شوی وي، پیرته می خپلوان را ووختي، هغه هم په خلاصي دودي حیران پاتې یو. موک افغانان هر ځای همداسي دربدر یو
دربدر سره.
د تورخم د تړلې دروازې سره بند پاتې مسافر او سوداګر له دواړو لورو د دروازې د ژر پرانیستلو غوښتنه کوي. د تیرې چهارشنبې په ورځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه په تورخم کې د افغان طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته وشوه چې له امله یې د څلور طالبانو د وژل کېدو او یو پاکستاني سرتیری د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شول. له یاد نښتې وروسته د تورخم دروازه هم وتړل شوه او د دواړو غړو مسافر او سوداګر یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړل. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم وخت نا وخته د تورخم دروازه د مسافرو او سوداګرو پر مخ د لنډې مودې لپاره تړل شوې، خو له اوسنۍ پیښې مخکې په 2014 کال کې هم د افغانستان د مخکینی جمهوري حکومت او پاکستاني پوځیانو ترمنځ لنډ خطې وروسته د تورخم دروازه د یوې شپې ورځو لپاره تړل شوې وه.
و موریدل چې تورخم دروازه د شپږمې پر لپسې ورځې لپاره تر اوسه هم بند ده، او په دې اړه د افغان او پاکستانی چارواکو خبرو نتیجه نه دا ورکړې. راپور کې مو دا هم واوریدل چې په سیمه کې ګڼ شمیر مسافر د پولې دواړو خواو ته ولاړ دي، او دې ته سترګې په لاره دي چې دروازه به کله خلاصېږي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو د مشال څنګ خبریال فرهاد شینواری د شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی او نور جزئیات هم ترې پوښتو. شینواری صاحب، داسې کومه امیدواری شته چې د طالبانو او د پاکستان د حکومت چارواکي به یو ځل بیا خبرې پیل کړي د دې لپاره چې د تورخم د اړینه دروازه یو ځل بیا د خلکو پر مخ خلاصه شي؟
دا څه چې پرون یعنی د سپتمبر په لسمه نیټه باندې چې کله نه دا کشاله را پیدا شوې ده په تورخم صفر نقطه کې، په لومړي وار د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ یو غونډه وشوه، او په دې کډکیچ باندې سره خبرې اترې وکړې خو کومه نتیجه یې ورنه کړه. او دا څه ښکاري چې دوی په دې باندې سره خبرې کړي چې آیا طالبانو چې کومه پوسته باندې کار شروع کړی و او جوړول یې، دینه به دوی په شاکهږي او که نه. لگا زیاد جو زیاد دوی په ډاګه نکړل په دې غونډه کې، او دومره ویل چې دواړو خواو ته دوی هڅه روانې کړي چې دغه تجارتي هلې ځلې هم خلاصې کړي، او دغه د تورخم دروازه چې کوم د دام د مسافرو ناروغانو پر مخ خلاصې کړي. هو نن بیا چې مونږ ګورو د سار نه تر اوسه پورې بل کومه غونډه نه ده شوې، او نه څه داسې امکانات شته چې دا دروازه به نن خلاصه شي لیا ډیر په نږدو ورځو کې.
مننه. په افغانستان کې مخصوصا هغه د ټرکونو ډرایوران چې میوې او ترکاری په موټرو کې پاتې دي او یو شمیر خراب شوی هم دي او ډیر زیات مالی تاوانونه وروښتي دي، دوی وایي چې د پاکستان حکومت هر کال د میوې په موسم کې کله چې د افغانستان د میوې حاصلات بهر ته د صادرات لپاره چمتو کیږي، دا یا د چمن سرحد یا د تورخم یا نورو لویو لارو کې چې افغانستان له پاکستان سره وصلوي لارې بندوي. د پاکستان د حکومت چارواکو تر اوسه پورې د دې ادعاو په اړه څویل دي چې دا کار عمدي دوی د میوې په فصل کې کوي او که تصادفي ده دا نښتي چې هر کال د میوې په فصلونو کې کیږي.
دا سیده چې په تورخم دروازه باندې کومو ګورو په تیر وختونو کې هم په مختلفو میاشتو کې دغه سي نختی را مست شوی دواړو خواو ته، او کوم کتل شي نه یوازې د مودورې سي افغانستان نه دغه تازه میوه او سبزی راځي، بلکې په یو لوی مقدار کې دغه د پاکستان نه هم زی. که هغه طرف ته مطلب په جلال آباد کې دغه تازه میوه او چکم سبزی دی په نیمه بیا خلکو خرڅ کړي، ځکه چې د خرابې دوه اندېښنې و. همدا کار ډېر ختم شوی دی چې کوم لوی پاکستانی تجار دی د سبزیو او د میوه، مونږ په خپل وکتل چې غوی د تورخم نه خپل گاډي بیر تراسته نکړل او په خبر کې چکم سبزی او د میوه منډی دا، نو الته دوی هم په نیمه بیا لا ډېر په کمه بیا باندې دا مالونه خرڅ کړل. نو دا سه مونږ نه شو ویلای چې دا خاص پوندې موسم کې لیا پوندې میاش کې چې کله افغانستان نه سبزی لیا میوه راځي لیا دا سه مالونه، ځکه چې په دې لار باندې خو هر وخت هر قسم مالونه مطلب ز چوڑل کګي راوڑل کګي. خو د دغه موجوده کښاله بنیادی وجه ویلت شکوم دی اغه افغان طالبان غختل چې اغه خپل لوري ته یو مورچا یا پوسټا جوړه کاو پاکستانی ځواکونو، مطلب دی چې دوی د تعمیراتی کار نه منې کړل او د دې په سر باندې بیا د لانجو شو. لکه تاسو ته یاد دي د نوړان د هم په 2014 کې چې کله پاکستان خپل لوري ته یو دروازه جوړوله د پاکستان گیټ په نوم باندې، نو په هغه وخت کې د افغان امنیتی ځواکونو په دوی باندې ډزې کړې وي چې په هغه کې یو پاکستانی میجر هم وژل شو، او ډېر ورځې پورې دغه دروازه تړلې پرته وه. هغه نه پسم د ناروغانو په سر او په مختلفو مسلو باندې داسې کشالی رامنځته شوې دي.
بله شنواره صاحب، د تورخم د پوسټه په اړه دغه لانجمنه پوسټه چې د دې په باب پاکستانی چارواکي او افغان طالبان دوه بیلابیل خبري کوي. پاکستانی چارواکي فکر کوم د خبره کوي چې دلته نوې پوسټه جوړیږي، او د طالبانو چارواکي وایي چې دا یو پخوانی پوسټه ده، دوی الته چارې راغولې، یعنی په زړه پوسټه کې دوی کار کوي. د موضوع حقیقت معلومات شته چې څه دی؟ کلان راته وایست
ګوره داسې چې کله سړی د میچن لنډ کوتل میچن نه تورخم صفر نقطه ته لیا د پاکستان د خوا چې کله د مخې زیڅو افغانستان ته اوړي او د تورخم په دروازه کې افغان لوري ته نظر واچي، نو دا خیرخته یو د پاکستان په خپل باندې برا د چیک پوسټ 1 لیا یو په نوم باندې یو پوسټه ډیر په خوانه موجوده ده. تاسو فکر وکړئ مونږ د تورخم دروازې نه نظر واچو افغانستان په طرف، نو خې اړخته د پاکستان لګا ساحه په افغانستان کې داس ورنوتلې ده، او بیا کین اړخته ک مونږ ګورو نو د شبشاد غره په شکل کې بیا د افغانستان ډیره ساحه پاکستان طرف تر ورنوتلې ده. نو دواړو خواو نه د لیکه چې کوم ده دا بالکل سیده لیکه نه ده، دا کا غوا غدا په یو بلکی وړی غونډی او لارې چکم دي دا ورننوتلی راوتلی دي. نو دا چې ما په خپل باندې هم کتلې دي او په دې لار باندې مخکې ما تا غرا تا کړی افغانستان ته ز په خپل هم په تل راغلم، مونږ چې همیشه نه کتلې او په کوم ځای کې دا پوسټه جوړږي هم دغه پوسټه د پاسه دی پاکستان یو پوسټه ده، او دا بالکل پکې ورنوتلې ده په دې افغانستان چې کومه ساحه ده په دې کې. نو دا سنخ کاری چې دا کومه زړه پوسټه وا او دوی ترمیم کوله، بالکل دا سن نه ده، بالکل دوی یو نوې پوسټه جوړوله.
فرهاد شینواره د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال و چې د تورخم دروازې د بندېدو او په دې سیمه کې د طالبانو د حکومت او پاکستاني چارواکو د روانې لنجې په اړه جزئیات راکول.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
سموک راګله ازادي رادیو لري. نن د سپتمبر 11مه پر متحده ایالاتونو د تروریستي حمله 28مه کلیزه ده. د دې کلیزه لاره رسیدو سره سم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو ننګه کړي، خو دا هم ویلي دي چې دوی د بهیر په بشپړ ډول ارزوي. امید زهیرمل د موضوع نور تفصیل اوروي.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له افغانستان د امریکایي عسکرو د وستو پاړه د جمهور رئیس بایدن پریکړه ستونزمنه خو مهمه بولی، او وايي هغه په دې فیصله سره د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوله. خغلی بلینکن تیر شپه له سی ان ان ټلویزیون سره مرکه کې وویل دوی د یو دولت په توګه هوډ لري چې د ابیګیټ د پیښې په ګډون په افغانستان کې خپل اوږده جګړه ارزوي او د راتلونکو لپاره ترې زده کړه وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په دې هم ټینګار وکړ چې دوی به هیڅ کله یو بل نسل افغانستان ته د جګړې او مرګ لپاره ونه لیکي.
په ورته وخت کې جمهور رئیس ډیر ستونزمنه خو مهمه پریکړه وکړه چې د امریکا تر ټولو اوږده یعنی شل کلنه جګړه پای ته ورسوي. موږ غواړو دا په اثبات ورسوو او جمهور رئیس چې څه وکړل دا خبره یقیني کوي چې زموږ بل نسل به افغانستان ته د جګړې او هلته د مړ کېدو لپاره نه ورځي. هغه ډول چې موږ په شلو کلونو کې وو نو موږ سم کار وکړ.
د جمهور رئیس بایدن حکومت له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو د پریکړې په اړه تر ډیره تر پوښتنې لاندې دی، او په دې برخه کې تر ټولو سخت انتقاد د هغې پیښې په اړه دی چې د 2020 کال د اګست په 28مه د افغانانو د تخلیه پر مهال د کابل هوایي ډګر په بي ګيټ کې وشو. په دې پیښه کې د 14 امریکایي عسکرو سربیره یو سل اویا افغانان ووژل شول او لزګونه نور ټپیان شول. له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو د پریکړې په اړه د امریکا متحده ایالاتو د سنا او استازیو جرګې پښتني او ګرویګنې لا هم پایته نه دي رسیدلي. د دې ډلې د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکالوي له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستو په اړه یو شمیر چارواکي پښتنو ګرویګونو ته وربللی دي. هغه تیره شپه سی ان ان تلویزیون سره مرکه کې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د یو شمیر امریکایي چارواکو په څرګندونو هم نیوکه وکړه.
The messages he was sending out کوم
پیغامونه چې به هغه جنسا کې لسپینې مانې را لګل له هغه سره ډېر متفاوت وو چې حالته پیخېدل. جانکربي ویلو چې دوی حالته هیڅ وسلې نه دی پیخي. دا تیرويستون کې دا زکول شم تاسو ته وخایم چې حالته د 2 میلیارډ ډالرو پر ارزښت وسلې مهمات پیسې او وسایل پاتې دي. له بهرنۍ چارو وزارت به نیټ پرایس بلا بیل سرګندونې کولې.
د ویل دا چې د امریکا متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ یا سنت کام په خوانی قومندانۍ جنرال فرانک مکنزی هم فاکس نیوز سره مرکه کې ویلي له افغانستان د امریکایي عسکرو د وستو په اړه پخیمانه دي. هغه ویلي تاریخ به دا پریکړه په هغه ډول چې دوی وکړه د مرګونی نیمګړتیا په توګه وګڼي.
قدر منوریدونکو د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب وړاندې په خبرونه کې راځي. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. په مراکش کې له مرګونې زلزلې وروسته نن د درېمې پرله پسې ورځې په مخه هم تر خاورو لاندې د جسدونو او احتمالي ژوندۍ پاتې کسانو د رایستلو چارې دوام لري. چارواکو په زلزله کې د 2122 کسانو مړینه او د نږدې 2500 نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. اسد الله لودین او د موضوع تفصیل.
د مراکش په زلزله ځپلې سیمه کې د ژغورنې ټیمونه تر خاورو او ډبرو لاندې د ژوندۍ پاتشو کسانو د پلټنې هڅه کوي. د غلطه د تیر شنبه په شپه د ریختر په کچه شپږ اشاریه اته درجه زلزله وشو چې تر ټولو ډیر زیانې د مراکش په نوم یو تاریخي ښار ته واړو. د مراکش دولت زلزله ځپلې سیمې ته امبولانسونه د ژغورنې عمله او عسكر لیږلي چې د بیړنۍ ځواب ورکونې له چارو سره مرسته وکړي. د مرستې ټیمونو ویلي چې د مراکش حکومت د لوی مرستې غوښتنه نه ده کړې او یوازې محدود بهرنۍ مرستې منلې دي. نړیوالو اجانسونو لیکلي چې تر اوسه د بریتانیا، اسپانیا، قطر او متحده عربی اماراتو ټیمونه مراکش کې د ژغورنې د چارو مرستې ته ورسېدلې دي. مراکشي چارواکو ویلي ممکن وروسته د نورو هیوادونو د مرستې غوښتنې هم ومني. عیني شاهدانو ویلي چې تر پرون یکشنبه پورې هم ځینو لرو پرتو سیمو ته د ژغورنې ډلې نه ورسېدلې ځکه په لارو سړکونو کې د ورانو شوو کورونو او ودانیو خاورو خندونه جوړ کړي دي. د مراکش کورنۍ چارو وزارت تر دې دمه زلزلہ کې د 2122 کسانو مړینه او د 2421 ټپي کېدل تایید کړي او ویلي دي چې په ټپیانو کې د څه باندې 400 هغو روغتیاي وضعیت نازک دی. ځینو ژغورل شوو کسانو ویلي چې لا هم له شاو خواسیمو د جسدونو بوی محسوسیږي او ویره شته چې د مرګ ژوبل شمیر به نور هم زیات شي. بلور ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن دوشنبه په جنوا کې د مراکش له زلزله ځپلو سره خواخوږي څرګنده او د قربانیانو په یاد یو دقیقه چوپتیا غوړه کړه. د مراکش دغه زلزله د ویجاړۍ لکبله په تیر څه باندې یو پیړۍ کې بے ساره بلل شوې ده. د مراکش تاریخي ښار په 19 میلادي پیړۍ کې جوړ شوی چې د تاریخ په اوږدو کې د سیاست، اقتصاد او فرهنګ مرکز پاتې شوی دی. دغه ښار د ملګرو ملتونو د نړیوالو فرهنګي میراثونو په نوملړ کې ثبت دی او د راپورونو له مخې زلزلې تاریخي ابدې هم زیانمنې کړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
قدر منوریدونکو او سم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه ووري چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د مخدره موادو ادارې د یو راپور له قوله لیکلي چې د یک شنبه په ورځ خبر شوی او پکې راغلی چې افغانستان په نړۍ کې د میتامفیتامین تر ټولو چټک تولیدونکي هیواد دی. په مقاله کې راغلی چې کڅه هم طالبانو د 2020 کال په اگست کې وخت لرسېدو وروسته د مخدره توکو پر وړاندې مبارزه اعلان کړې ده، خو بیا هم د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی چې دا هیواد د تریاکو او هیروینو لوی تولیدونکي هم دی. مقاله د راپور په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د میتامفیتامین تولید د کورنۍ او سیمه ایز روغتیا او امنیت لپاره مخ پر زیاتېدونکي تهدید دی، ځکه کولای شي د متعدینو شمیر لا زیات کړي. واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې د ملګرو ملتونو د راپور په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د نن په ټوله کې په 2019 کال کې 100 کیلوګرام او په 2021 کې نږدې 2500 کیلوګرام میتامفیتامین نیول سوي چې دا د تولید زیاتوالی شي. بزنس سټانډرډ خبرونه د افغانستان په اړه په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. افغان طالبانو له پاکستان سره د پولي پرتړل کې دوه انتقاد کړی دي. په مقاله کې ولولو افغان طالبانو روانه اونۍ د پاکستان امنیتي ځواکونو سره لنښت ورسته له پاکستان سره د افغانستان د مهمې پولي پرتړل کې دوه انتقاد کړی او ویلي دي چې د سوداګرۍ بندیدل به سوداګرو ته درانه زیانونه واړوي.
دا ساده رادیو خبرونه اوري. نن د سپتمبر 11 پر امریکا د 2001 کال د القاعده شبکې د تروریستي حمله دوه وشته مکلي زده. د دې حمله وروسته د امریکا او ناتو ځواکونو د القاعده شبکې پر ضد عملیاتو لپاره پر افغانستان برید وکړو. د طالبانو د لومړی واکمنۍ لنسکوري دو سره په افغانستان کې جمهوریت نظام رامنځته شو. افغانستان د امریکا او ناتو په شل کلن حضور کې ډېر لاسته راوړنې درلودې چې تر ټولو مهمه یې په سیاست، ټولنه او نورو برخو کې د ښځو حضور وو. خو دا دی د دوی برخلیک یو ځل بیا د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ په څیر شوی.
نن د سپتمبر 11 په امریکا کې د نن پر ځینو اهدافو د القاعده شبکې د تروریستي بریدونو دوه شتمه کلیزه ده. په دغو بریدونو کې دوه نړیوال سوداګریز مرکزونه او د امریکا دفاع وزارت ته څیرمه یو ودانۍ په نښه شوې وي. دا پیښې د دې لامل شوې چې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونه د القاعده شبکې د لمنځه وړلو لپاره چې مشر یې اوسامه بن لادن د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې او پر دې هیواد برید وکړي. د امریکا او ناتو تر برید وروسته د طالبانو د حکومت لومړی واکمنی ړنګ شو او د افغانستان په تاریخ کې یو نوی پاڼه پرانستل شو. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د شلکلن پوزي او سیاسي حضور مهمې لاسته راوړنې، د جمهوریت نظام رامنځته کول، بنسټیزه ازادي، له هغې ډلې ټاکنې، د بیان ازادي، د ټولنې د ټولو طبقو د بشري حقونو په رسمیت پیژندل، د اساسي حقونو او ازادیو تامینول وو او له مهمو نړیوالو کنوانسینونو سره د افغانستان تړل کېدل شامل وو چې د ډیرو افغانانو ازادي تامین کړه. د نورو ترڅنګ د لاسته راوړنو ښځو ته د سیاسي، ټولنیزو او کلتوري فعالیتونو لار پرانستله. په تیرو شلو کلونو کې ښځو په بیلابیلو برخو ټاکنو کې د رای ورکولو او ټاکل کېدو حق درلود. کوچني او لوی کاروبارونه پیل کړل او په ټولو برخو کې فعال حضور درلود. دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال د اگست په 15 د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې له خاورو سره خاورې شوې او حکومتي سیستم د ښځو له ګډون پرته د نرواکۍ بڼه خپله کړه. پخوانی ډیپلوماټ او په تیر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې غړي شکري بارکزی ازادي راډیو ته وویل د سپتمبر 11 د افغانانو په ژوند کې ډیر بدلون راوستل او د افغانستان لپاره ښه فرصتونه رامنځته کړل. لا میرمن بارکزی مو وپوښتل چې د ښځو په اړه د تیرو شلو کلونو وضعیت لنن سره څنګه پرتله کوي.
ما وضعیت ها را نمیتونیم.
افغان خزو له 2001 څخه تر 2018 کلونو پورې ډیر څه ترلاسه کړل. د والی په توګه د دوی شتون په کابینه کې، په محکمو کې او ټولنیزو پرمختګونو څخه و. خو نن ورځ موږ د داسې نظام له نشتوالي سره مخ یو چې افغان ولس په ځانګړې توګه ښځې وکولی شي مراجعه ورته وکړي.
میرمن بارکزی زیاتوي سره له دې چې ښځې په افغانستان کې له سختو شرایطو سره مخ دي، نن سبا د افغانستان په دننه او بهر کې د ښځو مبارزه د هغوی پر برخلیک اغیز کولی شي. د بشری حقوقو فعال او په ختی زون کې د بشری حقوقو د خپلوا کمیسون په خوانی رئیسه صبرینا حمیدی هم وای خزی اوس لا خپل هغو اساسي حقوقو به برخی دي چې په تیر شلو کلونو کې لستونزو سره ورته لاسرسي پیدا کړو.
یحکم وزمی شو
په دې فرمانونو سره چې صادر شوی دي، خزی د زده کړو، تحصیل، د سالمی تفرید، د سولې زی راټولیدنې له حقوقو او عدالت ته د لاسرسي له حق څخه محروم دي او دا بندیزونه په سیستماتیک ډول د هر ورځې په تیریدو سره زیاتیږي. په خوا د حکومتونو له بدلون او هر سیاسي لوبې سره ښځو محرومیت ګاللی.
په تیر جمهوری نظام کې د یوې دولتي ادارې مشره حسینه وای د طالبانو د موجودیت له امله زیات شمېر فعالې ښځې له افغانستانه وتلو ته اړې شوې. هغه په دې باور ده چې افغانستان اوس هغه شان نه دی لکه شل کاله مخکې.
له هغې ورځې چې طالبان واک ته رسیدلی د ښځو چارو وزارت منحل کړ، اوس ښځې په کور کې بندې دي، په بې وزلۍ کې ژوند کوي، د هغوی معاش ترې اخیستل شوی او په بد حالت کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د 2021 کال د اگست په 15مه کابل ته له راتګ وروسته د ښځو حضور په بشپړه توګه له سیاسي ګډون څخه لرې کړ او هیڅ میرمن په دولتي لوړو پوستونو کې نشته. بلخوا د یو څو محدودو دولتي دفترونو پرته د کار، زده کړې، سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ګډون فرصتونه له ښځو څخه اخیستل شوي دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو سازمانونو په وار وار په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت اندېښنې ښودلې دي.